د سهار لس بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړی. السلام علیکم. سر لنن هغه افغانان چې مخکې د کوم دلیل له امله د رای ورکولو لپاره نومونه نه دي ثبت کړي کولی شي چې په ټول افغانستان کې د نوم لیکلو مرکزونو ته ورشي. په دې اړه به وړاندې تر خبرونو تفصیل درکړو. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي یو ځل بیا په افغانستان کې د جنګي جرمونو د ادعاو پر تحقیقاتو ټینګار کړی. ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن افغانستان له نیوزیلند سره لوبه وکړي او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ څلور افسران وژل شوي. د خبرونو تفصیل. نن د غزنی ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې د تقویتي نوم لیکنی بهیر پیل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشي ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به شل ورځې دوام وکړي. هوا علم نورستانی زیاته کړه.
زمون کې واده د خپل حق نه چې محروم او یاد چې ماجر ونه او یاد چې غفلت یې کړی او بازی یا دا چې دی ونه و پوه شوي چې په کوم وخت تذکیروي شي او نوم لیکنه وکړي نو دا دیو د خپل دغه دغه کسات پاتې شوي دیو د خپل هغه حق نه برخمن کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک میسون د معلوماتو له مخې له غزنی پرته به په نورو ولایتونو کې تقویتي نوم لیکنه وشي او په غزنی ولایت کې به عمومي نوم لیکنه وشي، ځکه مخکې په دې ولایت کې د نوم لیکنې بهیر نه دی عملي شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې لوړ پوړي څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د ادعاو له مخې د طالبانو او امریکایي ځواکونو لخوا د شوي جنګي جرمونو په اړه د دې رد شوي غوښتنه ومنل شي. په اپریل میاشت کې دغې محکمې د لوړ پوړي څارنوالي فاتو بن سودا دا وړاندیز رد کړ چې غوښتل یې د افغانستان په دوه لسیزه جګړه کې د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC، طالبان او شریکان، افغان چارواکي، د امریکا د وسلوالو ځواکونو غړي او د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA غړي د دې محکمې د قانون له مخې د افغانستان په جګړه کې په جنګي جرایمو کې د احتمالي لاس درلودو په تور پیژندلې وو. د جمعې په ورځ له محکمې څخه د میرمن بن سودا په رسمي غوښتنه کې راغلي چې د افغانستان د جنګي جرایمو په اړه د تحقیقاتو مخنیوی نه یوازې د هر ډول محکمې نتیجه اغیزمنوي، بلکې په خپله د محکمې د ترسره کېدو امکان هم اغیزمن کیږي. وروسته له هغې چې میرمن بن سودا د دې قضیې په تړاو د رسمي تحقیقاتو غوښتنه وکړه، دا قضیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له انتقاد سره مخامخ شوه. افغانستان نن د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوی او دا دواړه لوبې یې بایللې دي، خو نیوزیلند له سریلانکا او بنګلادیش سره لوبې کړې او دواړه یې ګټلې. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د شخصي ویماین په چاودنه کې څلور پوځي افسران وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د جمعې په ورځ خړ کمر سیمې ته نږدې شوې ده. د هغه سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو د مې میاشتې په شپږویشتمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو سره نښته وکړه. په هغه پیښه کې د دیارلسو ملکیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو ویلي وو چې پوځیانو د دې غورځنګ پر لاریون کوونکو ډزې وکړې. پوځ بیا ویلي وو چې لاریون کوونکو پر یوه امنیتي پوسته حمله وکړه. د امریکا خزانه وزارت د ایران د تیلو پر یوه شرکت بندیز ولګاوه. دا اقدام د هغو هڅو برخه بلل کیږي چې واشنگتن غواړي پر تهران فشار راولي چې مذاکراتو ته غاړه کیږدي. دا بندیز د PGPIC په نوم د تیلو پر شرکت او د دې شرکت پر 9 نورو تابع شرکتونو او همدارازې پر بهرنیو پیرونکو لګیدلی دی. دا شرکت د ایران د پټرولو د تصفیه 40% برخې ظرفیت لري او د پټرولو د تصفیه 50% صادرات له همدې شرکت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وویل چې له مکسیکو سره د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه وکړه. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقه ته رسیدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو چې مو د کومو تعارفو د شودلو شمنه کړې وه چې د جون له 10 به وځه کیږي، هغه تر نامعلوم وخت وځنډول شوه. په واشنگتن کې د مکسیکو سفیر مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. دې د خپل هیواد ژمنو ته اشاره وکړه او ویې ویل مکسیکو به په بیساري ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د می په 13مه خبرداری ورکړی و چې له مکسیکو څخه به پر ټولو وارداتو 5% تعرفه لوړه کړي که چېرته امریکا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیسي. او روسي خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو فضایی ادارې یا ناسا ویلی دی چې د راتلونکي میلادي کال لپاره به نړیوال فضایی مرکز د ګرځندویانو او تجارتي فعالیتونو لپاره پرانیزي. د ناسا د اقتصادي چارو مشر جیف ډیویټ د جمعې په ورځ په نیویارک کې وویل دا فرصت کله هم پخوانه و مساعد. په راتلونکي کې فضا ته د تک ټکټ $85 میلیونه اټکل شوی دی. البته په فضایی مرکز کې د یوې شپې لپاره $15,000 تعین شوي دي. دا ازادي راډیو د دې صد خبرونې لویه برخه د سندرو میلوانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو مهم راپورونه راخلو. د افغانستان د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو او د عمومي نوملیکنې پروسه یوازې په غزنی ولایت کې سر لننه چې د غبرګولي 13مه نېټه د رسمان پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه د چنګاښت میاشتې تر لومړۍ نېټې دوام کوي. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د تلې په شپږمه وشي. منالی بشیر راپور لري.
د رای ورکولو پر شرایطو برابر هغه کسان چې تازه هیواد ته راستانه سوي وي یا د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې سوي وي او یا یې هم روان کال قانوني سن 13 کلنۍ ته رسېدلی د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې ګډون کوي. د تقویتي نوملیکنې بهیر په 3 ولایتونو کې او د رای ورکوونکو عمومي نوملیکنې بهیر یوازې په غزنی ولایت کې لنن څخه چې د غبرګولي 13مه نیټه ده د چونګاش میاشتې تر لومړۍ نیټې رسمن دوام کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چمتووالی لري او په سلو کې 80% د نوملیکنې مواد ولایتونو ته انتقال سوي دي. ښاغلی ننګ زیاته کړه موږ د افغانستان په 3 ولایتونو کې د تقویتي نوملیکنې بهیر ترسره کوو او یوازې په غزنی ولایت کې د عمومي نوملیکنې پروسه عملي کیږي. مخکې په دې ولایت کې د رای ورکوونکو نومونه نه وو ثبت سوي. په ټوله کې د افغانستان د 3 ولایتونو په 450 مرکزونو کې د تقویتي نوملیکنې او په غزنی کې د 240 مرکزونو کې د عمومي نوملیکنې بهیر عملي کوو. دی وایي له غزنی پرته په ټولو ولایتونو کې د 9,500,000 کسانو نومونه تیر کال ثبت سوي وو چې په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا انتخابات د 1990 کال د تلې په 28مه او 29مه په 2 ولایتونو کې او په کندهار کې د عقرب په 5مه وسول. د خپلواکو او عادلانه انتخاباتو د موسسې اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر تر پیل مخکې باید خلکو ته د دې پروسې په اړه پر عامه پوهاوی تمرکز کړی وای.
دوم په نظر باندې کار دا و چې کمیسیون په دې اړه باندې عامه پوهاوی ترسره کړی وای، خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکړی وای چې دوی هغه ستونزې چې په پخوا کې پېښې وې هغه بیا نه تکرارېږي. د جعلي او د تصویري تذکرو د مخېل لپاره یو واضح روښانه پلانونه درلودی. موږ په دې باور یو چې دغه پروسه به هر اړخیزه او عمومي نه وي، بلکې کېدای شي یو محدود شمېر کسان ځان سره نوملیکنه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې سر لنه نشمبه په د تقویتي نوملیکنې د بهیر په اړه د عامه پوهاوی پروګرام هم پلي کوي. د حبیب الرحمن ننګ په وینا دا پروګرام به 900 مبالغین په مخ وړي. د افغانستان ولسمشریز انتخاباتو ته تر 4 میاشتې کمه مدت پاته ده. ټاکل شوی ده دا انتخابات د روان کال د تلې میاشتې په 16مه نیټه وسي. امنیتي ستونزې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې او راتلونکو انتخاباتو مخې ته له لویو ننګونو بلل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس شاوخوا 15 کسیز ډلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته لیک استولی او د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی. فیربا ظاهر د دې لیک مهم ټکي په دې راپور کې راخیستي.
په دغه لیک کې چې د جون پر شپږمه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته استول سوی، د کانګرس غړو ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د هر ډول موافقې په صورت کې دي د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندیتوب ضمانت وسی. په دې لیک کې چې د کانګرس څه باندې 15 او یا غړو لاسلیک قرباني کړی راغلی دی، اوس چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي، موږ ټینګار کوو چې په دې مذاکراتو کې په برابر ډول د افغان میرمنو استازیتوب ډاډمن کړي او دا چې هر موافقه دي د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې لیک کې سره له دې چې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د زمینې برابرولو لپاره د امریکا د هڅو ستاینه سوې ده، په دې اړه اندېښنه هم ښودل سوې چې په دې ترڅ کې ښځې له مذاکراتو لیرې پاتې سوې دي. دوی وایي له فبروري څخه تر مې میاشتې پورې د قطر په پلازمېنې دوحې کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځې ګډون نه لري. په دې لیک کې د افغان میرمنو هغو لاسته راوړنو ته اشاره سوی چې په تیرو 13 کلونو کې یعنی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ړنګېدو وروسته ترلاسه کړې دي. په لیک کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د راپور په حواله لیکل سوی چې په افغانستان کې څه باندې 18,000 ښځې د ژوندیو او پوهنتونونو په ادارو کې په کار بوختې دي، لږ تر لږه 10,000 ډاکتران او روغتیا پالانې دي. دغه راز ویل سوی چې ځینو خلاقو میرمنو په دې هیواد کې شاوخوا 8,000 افغانان په دندو ګمارلې دي. د امریکا د کانګرس غړو په دغه لیک کې د هغه قانون یادونه کړې چې کانګرس د هیواد په چارو کې د ښځو د رول د اهمیت په پام کې نیولو سره تصویب کړی او بیا ولسمشر ډونالد ټرمپ لاسلیک کړی دی. په لیک کې راغلي دغه قانون د شخړو د هواري او مخنیوي په مدیریت کې د ښځو ګډون ته وده ورکول د امریکا د پالیسۍ برخه جوړوي. نو د افغانستان د سولې پروسه د دغه قانون د تطبیق په برخه کې د امریکا لومړنۍ ازموینه ده. موږ هیله لرو چې تاسو له دې فرصت څخه په استفادې سره د سولې او امنیت په چارو کې ښځې د پریکړه کوونکو په توګه په خبرو کې شامل کړئ. پام دې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړې او د ښځو یوې فعالې ناجیه بابکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د کانګرس د دې هڅې هرکلی کړی او د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د رول د کموالي په اړه خپله اندېښنه داسې وښوده.
واقعا د ښځو رول، د ښځو موجودیت، د ښځو د حقوقو لپاره هغه تاکید ټول نړۍ کوي. څنګه دې چې د افغانستان ښځې هم تاکید لري هم د خپل تشویشونه لري. نو زه هیله منده یم کله د سولې پروګرام هر چا داخلي نه څه د منطقې په حسابي څه د اصلاح بین المللي افکارو په حسابي څه داخلي پروسو کې زما په نظر داده څنګه چې بحث کېږي یا مجلس ته څوک داخلي دي
د لیک داسې مهال استول سوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په همدې هدف دا مهال د افغانستان په ګډون د سیمې او یو شمېر اروپایي هیوادونو په سفر بوخت دی. تر اوسه معلومه نه ده چې زلمی خلیلزاد به په کومه نیټه قطر ته سفر وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې سفر کې په قطر کې له طالبانو سره خبرې شامل دي.
وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو، خو اوس به د کابل او رسپانو ته تم شو. کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې؟ دغه چاپی خبرونه ته ناجه ساپی ځغلنده کتنه کوي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې او د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو وروستۍ لسته راوړنه په اړه لیکنی او تبصرې کړې دي. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی بیا هم سولې ته باید کار وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له طالبانو په کراتو وغوښتل شول چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو طالبانو د افغان سیاستوالو دغه غږ ته مثبت ځواب ورنه کړ. خو په وینا تازه د دې ډلې ویان ویلي چې جنګیالي د اختر په ورځو کې په دفاعي حالت کې وو او د هیواد په کچه بریدونه نه دي ترسره کړي. د سرمقالې د لیکوال پاند کچیرته د اختر په ورځو کې دواړو لورو حکومت او طالبانو رسمي اوربند کړی وي، دا به د طالبانو او حکومت په ګډون د ټول هیواد په ګټه وي. د سرمقالې په پای کې راغلي که د کمکي اختر په ورځو کې رسمي اوربند ونه شو او بیا هم د خلکو وینې توی شوې، خوشنوونکي ده، خو غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د سولې خبرې باید جدي ونیول شي. انیس ورسپانی په خپلې سرمقاله کې لیکلي طالبان د سولې په خبرو اترو کې تل د تیرستنې له ډیپلوماسۍ کار اخلي. د سرمقالې لیکوال لیکي په سیاست، ډیپلوماسۍ او نورو مهمو پیچلو مسایلو کې یو مهم اصل او نړیوال عرف دا دی چې دواړه لوري په خبرو او مذاکراتو کې رښتینی او صادق واوسي تر څو رواني خبرې او مذاکرې ښې نتیجې او پایلې ته ورسیږي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغان ځواکونو میړانې ستایو. په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونو د کوچني اختر په ورځ